درنو اوریدونکو کا السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د اوسنی رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ له طالبانو د دوو نیول شویو خبریالانو مهدي انصاري او حکمت آریان د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سر نیونې ودروي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیه له مخې مهدي انصاری د میزان په 14مه د کابل په دشتي برچی سیمه کې ونیول شو. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي د دوی استخباراتو ورته ویلي چې مهدي انصاری نه دی نیولې، خو مهدي ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. له بلې خوا په غزنی کې د خوشحال خصوصي رادیو مسؤول حکمت آریان د تلی یا میزان په 8مه په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او په یو میاشت باندې محکوم شو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول شوی چې په خپل خصوصي رادیو کې د طالبانو د ځانمرګ بریدونو په باب راپور خپراوه. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مرستندویو مؤسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپل اف په خپل ریلیف پانه کې ویلي که څه هم تر اوسه پوري د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغیزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د روان 2023 کال د جولای په 1 د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست له 1 څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پلی کیږي، پکې د سرغړونکو لپاره له شفاهي خبرداریو څخه نیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. په پاکستان کې د پولیو شپږنوري پیښې ثبت شوې. پاکستانی رسنیو نن وویل چې دوی پیښې په سند، یوه په خیبر پښتونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 24 ساعتونو کې ثبت شوې دي. له دې شپږ پیښو سره د سږکال په 10 میاشتو کې په پاکستان کې د پولیو پیښو شمیر 9 ته ورسید. په یادو پیښو کې 6 په بلوچستان، 12 په سند، 15 په خیبر پښتونخوا، یوه په پنجاب او یوه په اسلام آباد پورې تړاو لري. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پوز پر یو پوسټه د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې لشت لژه لاس پوزیان ټپیان شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د برید د خیبر پښتونخوا ایالت د ټانکول سوالی په جندوله سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکو ویلي چې د برید په نتیجه کې د ټي ټي پی یا پاکستاني طالبانو د یو قومندان په ګډون 4 وسلوال هم وژل شوې دي. راپورونه وایي چې حمله کوونکو له پوسټې څخه وسلې او مهمات له ځان سره وړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکي وایي پرون شنبه د اسرائیل هوایي ځواک په شمالي غزه کې د بیت لاهیا په ښار کې یو څو پولیسو ودانۍ په نښه کړه چې لشت لژه 3 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي ډله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د دې برید په اړه د مرژوبلو راپورونه څېړي او زیاته کړې ده. لومړنۍ څېړنې ښیي چې د مرژوبلو په شمیر کې مبالغه شوې او له ترلاسه شویو معلوماتو سره سمون نه خوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پر جګړې د اسرائیل حماس او حزب الله ټینګار د دې هیله کمه کړې چې د یحیا سنوار وژل به په غزه او لبنان کې اوربند ته لاره هواره کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان عبدالیانو په نوم الف لوبډله یې نن یکشنبه د آسیای مرجنګ جام په سیالیو کې دویمه لوبه د بنګلادیش له الف لوبډلې سره کوي. د بورډ په خبر کې راغلی دی چې سیالی به د کابل په وخت ماښام په 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې ده لومړی لوبه له سریلانکا څخه ګټلې او وروستۍ ګروپي سیالي به د اکتوبر 24مه نیټه له هانګ کانګ سره وي.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د کډوالو د امتیازونو د کمیدو په اړه د جرمنی په نوي قانون خبرې کوو. د جرمنی پارلمان د جمعې په ورځ په خپل هیواد کې د کډوالو د امتیازونو د کمیدو لایحه تصویب کړه. پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنې شي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګیلا مرکل د صدر اعظمۍ په مهال نافذ شوی و. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلارې شیعه اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې ډېرې چوکۍ ګټلې، د صدر اعظم اولاف شولتس حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي چې تازه جرمني ته رسي شي. د نویو قوانینو لایحه د روان کال په اگست میاشت کې د جرمني په لویدیز سولنګن ښار کې په یو فستیوال کې د یو کډوال له لوري د چاړې له بریده وروسته پارلمان ته وړاندې شو. په دې برید کې یو تن شپږویشت کلن سوري کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرلې تورن بلل شوی دی. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د زیدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته وویل چې دا نوی قانون د ګواښونو په وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو په قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راوړي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې لارې بندې دي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان ولسوالۍ کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دې کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړې ورس په ورس تنګي شي. جرمني په یوه اقدام کې 28 افغانان چې د دغه هیواد د چارواکو په وینا په جرمونو ککړ وو او محکوم شوي وو افغانستان ته واستول. څو نورو اروپایي هیوادونو هم د ورته اقدام اراده څرګنده کړې ده. پروانه خبرونه کې په اروپا په ځانګړي ډول په جرمني کې چې ډیر شمیر افغان کډوالو ته غیر پرانیستې ده، د افغان کډوالو پر ستونزو او د ژوند پر شرایطو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د انجینیر متیولا روفی چې مدني فعال او لیکوال دی. همدارس په جرمني کې میشت افغان فرهنګي ابراهیم سپیڅلی او وروسته به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په فرانسه کې میشت افغان فعال اسماعیل آشنا هم را سره ملګری شي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې هرکلی وایو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو سره خپل پوښتنې شریکې کړئ او یا خپل نظرونه. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی انجینیر صاحب روفی، د کډوالو په اړه د جرمني نوی قانون له کډوالو کوم امتیازونه اخلي؟
السلام علیکم. ډیر قدرمن ساروان صاحب، تاسو قدرمن ته او تاسو د لارې ګرانو هیوادوالو او کړېدلو هیوادوالو او همدارنګه د پروګرام درون میلما سپیشلی صاحب ته خپلې نیکې هیلې او پرزوینې وړاندې کوم. کور مو ودان او مننه کوم تاسو ستاسو د پښتنې په اړه به دغه عمره وایم. زه په خپله تقریبا دغه لڅ کم دی شو کالو دلته په آلمان کې نشتم، او لکه څنګه چې تاسو دغه خبره څرګنده کړه واضح موکړه، د آلمان د زولینګن په خار کې چې تقریبا زمنګ د خار سره په 100 کیلومتري کې پروت دی، دومره واټن نه لري. دغه پیخه چې رامنځته شوه دا بالکل یو بوګنوون کې پیخه، او دا غي نوروسته د آلمان هیواد د آلمان فدرالي جمهوریت دغه پریکړه وکړه او دغه هرڅه پارلمان ته وړاندې کړل. د امتیاز په اړه تر اوسه پورې لا په امتیاز کې داسې خاص یا په ځانګړي توګه کوم بدلونونه نه دي راغلي، لا خبره زړه په زړه ده، خو زدو نقص خبرې شته دی او رنګارنګ او هر ښار چې دی دلته ما ته چون له تجربې له مخې دغه دېرش کلونه چې موږ دلته ژوند کوو ښارونه هم خپل منځ کې سره تفاوت او توپیر لري، خو په دې اواخرو کې خصوصا په افغانستان کې که موږ راشو یوازې د افغانستان په ستونزو او د افغان مهاجرینو په ستونزو وغږیږو، نو د هغه وخت نه چې د جمهوریت سقوط شوی دی او راوروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي، د افغانانو تر اوسه پورې دغه حالات یو څه د مهاجرو خو او د مهاجرو لړۍ ډیره په سرعت هم روانه وه، او په دغه درې کلونو کې بالکل ډیر مهاجر راغله، خصوصا ځوانان لویه طبقه دلته راغله چې په دغه کې بېله شکه د مغزونو فرار هم وو، زمونږ حتی کادرونه وو دغه ټول راغله، نو دلته المان دوی ته تر اوسه پورې تقریبا د څو میاشتو مخکې پورې دوی ته یو څه په ښه سترګه کتل، او د دوی دپاره په المان کې دغه د قانون په اړه ستاسو د معلوماتو په خاطر درې خبرې دي، خصوصا چې دوی په دې اخره کې دغه پاس کړي دي. یو د مهاجر پناهندگی یعنی سیاسی قبولی، اوله ماده سیاسی قبولی و چې چا باخسته خدا و ډیر په ندرت او دا کم په ډیرو کمو مواردو کې به سیاسی قبولی ورکوله، او خصوصا په ځانګړي توګه دغه د شل کالونه را په دې خوا. دویم چې دغه سیاسی قبولی دغه اوله د دوی دغه ماده چې و د دوی هغه امتیاز هم زیاتو، دوهم چې و دوی ورته سبسیدی شو څوای هغه په دې معنی چې یعنی اجتماعي پناه، که موږ مستقیم ترجمه کو اجتماعي پناه یعنی د یو خواخوږۍ په اساس د یو مشکل او ستونزو په اساس، او دریم چې و دریمه برخه د دوی هغه ته وایي ابشی بومشوت، په دې معنی یعنی د نه خروج ماده، نو خصوصا د جمهوریت د سقوط نه را په دې خوا اکثرو 90% افغانانو یا 80% افغانانو ته که د اسرائیل مخې ووایو دوی ته به دغه د ابشی بومشوت یعنی دریمه دا دریمه کومه ماده چې ما تاسو ته وویله دا به ورکوله چې یعنی د نه خروج د ټولو لپاره وه، خو په دې اواخر څو میاشتو کې خصوصا کله چې په باین کې یوه موضوع وشوه په یو افغان هلته په یو چا باندې حمله وکړه او یو پولیس هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړه، دغه وخت نه وروسته بیخي اړخي ډېر مخې ته لاړ او هغوی په هغه ټول ټاکنو کې هم ډېرې رایې وګټلې، البته محلي ټول ټاکنو کې، نو المان ورو ورو دغه ته لاړ چې په دې به فکر وکړي. اوس فعلا د افغانانو لپاره زه خصوصا دلته بیا د ژباړې د ترجمې په برخه کې هم د دوی سره همیشه ورځم، او دغه زیر سن یا د 3 کلونو عمرونه چې کم دي دغه ما اول مورس هم یوه د هغوی سره ژباړه درلودله، دوی واقعا اوس په دغه برخه کې په خپله حالات یې سخت کړی دی، او حتی کسانو موږ ته وویلی چې داسې بس نوي قوانین پاس کیږي چې دغه د نه خروج ماده چې ده دا به هم د منځه وړي. تر اوسه وه
پسې ډېره مننه، ډېره مننه روفي صاحب، تاسې ښه توضیح کړه دا موضوع. مخکې تر دې چې ښاغلی سپېڅلي ته ورشم، له تاسې څخه یو بله پوښتنه هم لرم، هغه دا ده چې دغه نوي شرایط دا د ټولو کډوالو لپاره دی که د ځینو کډوالو لپاره دی؟ ځکه چې جرمني د نور اوریدونکو لپاره هم باید ووایي چې جرمني د ډېر شمېر سوري کډوالو او همداراز اوکراینی کډوالو کوربم دی، افغانان به شاید تر دواړو کم وي، نو دا نوي شرایط دا سختګیری دا د ټولو کډوالو لپاره دی که د ځینو لپاره دی؟
او بله شکه قدرمن څاروان صاحب، دا بله شکه تقریبا قانون چې دی د ټولو لپاره په مجموع کې یو ډول دی، خو دوی بیا د هیوادونو به یو څه البته توپیر بدی، لکه څنګه چې تاسو معلومات شته دوی ته د اخراج موجود، چون دوی په افغانستان سره نه په رسمیت پیژندلې اوسنۍ واکمنۍ او نه د هغوی سره کوم سیاسي یا ډیپلوماتیک تعامل درلوده، نو دوی مجبور وو چې بالاخره د قطر د لارې چې تیر وال لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوي افغانان دوی له دې نه وویستل اخراج کړل، البته د قطر د لارې، او دوی نوې خبرې اوس د ازبکستان سره هم کړي دي، دا خبرې د المان حکومت کړي دي، او حتی شولتس دغه د دې د المان صدر اعظم په دې باب هم څرګندونې وکړلې، نو تقریبا په مجموع کې د ټولو لپاره دي، خو هر هیواد به جلا ځانته، البته دوی پکې یو څه نرمخ او انعطاف لري، لکه ما چې تاسو ویلې چې دغه دویمه ماده چې ده البته دغه د سبسیدي شو چې د اجتماعي پناه افریقایی هوادونو دپاره دوی پدغه کې یو څه نرمخ لري په دې معنا چې په داد اکثره خلکو دپاره د خواخوږۍ له مخې چې په افریقا کې لږه ده تنده ده خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي نور مشکلات لري نو دوی دغه اجتماعي پناه ورکوي دغه شته د سوریې په برخه کې اوس پرون ما پخپله دلته یو خبر د المانی ولوسته چې دوی د یو شپږ کسانو چې د المان امنیتي کسانو یا پولیسو نیولي وو ولچک کړي وو بی ویلي وو وایي دغه زموږ حال دی هم پناه ورکوو هم دلته زموږ میلمانه دي او هم راته دلته جنایي جرمونه کوي یا چاقو یا تمانچا یا د هرې بلې وسیلې نه چې نو دوی ویلی چې دا سره یو بل سره سمون نه خوري په دې اړه باید دولت ډیر فکر وکړي قوانین وضع کړي نو په مجموع کې ستاسو د پوښتنې په ځواب کې دا څاروان صاحب ویلی شم چې دا په مجموع کې تقریبا د ټولو دپاره دي خو د افغانانو دپاره خصوصا دوی دپاره دغه قوانین اوس ډیر سخت کړي دي او ما هم په دې اواخر تقریبا دا یو میاشت کې زه دا احساسوم هغه روحیه چې د افغانانو اړوند د نن نه درې میاشتې څلور میاشتې یا یو کال مخکې وي مخکې وه هغه نشته او برعکس یوه خبره د میرمنو په اړه یا د خویندو په اړه د هغوی دپاره دوی یو قانون پاس کړی دی چې کفایت کوي دا به کافي وي چې یوه افغانه میرمن ځان ثابت کړي چې افغانه ده چې دغه ثبوته د هغوی دپاره برعکس امتیازات هم شته او د هغوی دستي دلته سیاسي قبولي کیږي او د افغانانو میرمنو دپاره دوی اوس امتیازات ډېر قایل دي
بله هغوی جرمونه هم نه کوي البته دا هم ده سلامت اوسئ سپیشل صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر په جرمني کې د افغانانو عمده ستونزې څه دي یو څوک چې یو بل نوي هیواد ته ځي نوی کلچر نوې ژبه هر څه نوي نوي وي طبعا چې ستونزې م لري هغه غټې ستونزې یې څه دي
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب تاسو د خپلو اندرو نړیوال ښاغلی انجینر صاحب ته او ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او ښې چارې وړاندې کوم خوشاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې ونډه لرم ستاسو په ستونزو په ځواب کې باید وایم چې هغه موږ په نکلو کې راځي چې پلانکې تر وو غرو تر وو درې وو واورسي نو دلته چې موږ راغلي یو د افغانان چې خصوصا نوې کسان چې راغلي روشام تر وو غرو تر وو درې وو راوښتي زمر لپاره دا هیواد نوې دی جب نوې دی کلچر نوې دی مذهب ټول ټول شان سره ګوري بل لپاره نوې دی ویږي نو کله چې ته چا په ټول څه نوې نو طبعا هغه د مشکلات او څون سره مخامخ یې خپل پته ما غوښه را فنان یا مهاجر چې تر هغه لږه هغه د دې پر ځای خپل څون ته متوجه شي یو ټوپ پیسو ګټل لپاره بس یو خبرې خاطر نه سونه اچي او د ټول غټه ستونزه د جیب ستونزه ده ځکه چې جبه ټولې ته نه وټول کېږي د چا چې جبه نه ده خپل ته داخل ته د ځله خبره نه سي کولای دا اوس ورته ځغیر په پښتو سره ځغیر د کرام خپل مورنې شبه ده خپل ځله خبره کولای شي نو دلته د جیب زده کړه ته ټول غټ چیلنج دی دا جبه ده جبه چې موږ په پاکستان کې نه اوریدلې و نو موږ په مکتب کې اوریدلې و نو په بل ځای اوریدلې و دا څنګه لکه انګلیسي شبه چې عام شبه یاد دي سره ولدي نو دا ټول یو دا د جیب زده کړه او بیا د جیب کورسونه ته د جیب کورسونه چې دي چې اول مثلا ځخه له شغله چې تاسو پښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کار کوي مثلا د لسانس دی تاسو په دغه شرایطو کې سمفونیک شنه چې تاسو درسونه دښنهږي دوی ته باید د کورسونو ستوم د کم دی چې باید صفر څخه وته شروع کړي دا خپل یو غټ ستونزه ده یو سړی مثلا پر کال درس وایي په یاسان اخلاص دي اته نومري تورې دي زده یو دا مشکل ده بل د کار پیدا کړل دغه چې ما وایم چې بس زری نو کار کول پیدا کولای شي د کورونو مشکل دی ودلته مشکلات ډیر زیات دي ځکه څنګه ما وویل چې نوې راغلي وه هیته نوې راځي تاسو ته ارزښت نه وي
کار مشکلات ست کار نه پیدا کیږي د کار نه پیدا کیدل هم له جېب سره ارتباط لري او کاسي کار نشته اسه خو جرمني له نورو هیوادو کارګر واردوي مخکې شاغلي
اشاره
وکړه چې پاکستان سره قرارداد کړی دی
چې جېب جنې ده ته بچو کې ولې څو اساس جېب د جېب د کې ته ټولین ته وران کېږي ادغام یا چکه ټوټه په ټونی کې مدغم څه کوله چې کار بزاد پیدا کړي او خپله خوش کار پیدا کړي خو زموږ افغانان یو شی لري وزمان په پاکستان کې خبريانو باندې ته خبري دی وکم بل کار نه کوم مثلا درس یا مثلا د څو پیسو ته استاد او بل تاسو استاد یو کوم کار نه کوم دا یو بل مشکل دی نو د دې د استاد او د استاد په پات لري یا ځان ته پونتون کې مثلا کار میکاو ته باید کار ولرم نو دلته خو بیا کار ته طرف کې دا سړی خبرې نه څه کولی دی، خبرې دا خبرې عصبي او فرق کوي، دغه محیط فرق کوي، دا شاوخوا ټول فرق کوي. نو دلته د کار دغه ستونزه د کار مې یاده کړه چې هغه کار ته په افغانستان کول دلته بیا نه شي کولی، ځکه تاسو بیا کومه ژبه نه زده، ته به باندې ور ټکلې وشته کې به باندې خبر جوړ کړي، ته به باندې یو رپورټ جوړ کړي، د خلکو ستونزه راواخلې. دغسې د تخنیکي وسایلو سره پوهېدل، لکه څنګه چې هلته په افغانستان کې ویل ته دي، په دغه شیان دي چې دلته یو څوک نوی راشي بیخي ډېر مشکلات لري، ډېر زیات مشکلات لري. زه خپله داسې مشخصم خمسه یا تایم قاده په سیم کې کښېنستلی یم، هغه دومره تېز سیم په دومره سیت سیم زه پخېنه پوهېدم، پسې ورته شروع دغه نسل کولی شم زرستګي وکړم، بیا مې ژغ پورته کړي، بیا بل سیم ته کړي. دلته د کورسونو هم داسې مشکل دی چې تاسو پوښتنه وکړئ چې پوهنتون فارغ در کولی شي، او بل دا چې استادان درس تشریح کوي الماني بیت الماني په الماني، دا خپل یو بل مشکل دی. دا چې په انګلیسي باندې وایي مثلا په بل ژبه باندې وایي ډېر بشوي، نو سړی نه شي کولی چې دا
وایي خپل هغه ژبه چې زده کوي په هماغه ژبه یې بېرته توضیح کوي. البته بله، ډیره مننه سپیشل صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کډوالو د امتیازونو د کمیدو په اړه، د جرمني په نوي قانون او د غرس په مجموع کې په اروپا کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي مدني فعال او لیکوال انجینر مکی الله روفي، په جرمني کې مشت افغان فرهنګي ابراهیم سپیشل، او وروسته به له فرانسې څخه یو میلمه ولرو ښاغلی اسماعیل آشنا. انجینیر صاحب روفي، مخکې تاسو په شرایطو خبرې وکړې، دغه نویو مقرراتو مو خبرې وکړې. آیا دا شرایط د نویو کډوالو لپاره دي یا دا نوي مقررات، او کنه د هغو لپاره چې پخوا راغلي دي، د هغو لپاره هم دي؟
قدرمن سروان صاحب، دلته باید دغه یوه یادونه وشي، دا شرایط خو چې دوی کوي دا به د نوو دپاره به کېږي چې دوی سختوي، او تیر کوم چې دي دوی داسې اوس دغه روحیه دلته داسې اوس جوړه شوې ده. تاسې خپله پوهېږئ هغه څوک چې دلته جنایي جرمونه کوي یا دوی د قوانینو سره ځان نه یاري، په مجموع کې اوس بیخي روحیه منفي ده، او بل په حکومت باندې د ولس نیوکې زیاتې دي. نو دوی فکر کوم ماغه کسانو ته چې قانون ماته قانون شکنه دي، هغه د پاره به په دې کې هم بځای نه وي، او لکه څنګه چې دوی وخوده د غتويش نفرې وويستل، دغه شانته په نور باندې هم کار روان دي. او هغه هم لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، د ازبکستان سره دوی هم خبرې کړې دي. هلته دوه موضوعات د ازبکستان وی چې یو تاسو مې یاده کړه په خپل صدر اعظم، حتی د غیز نه د کډرونو د زنو د بشري منابعو خبره هم کړې و. راغلو دي ته دغه د امتیازاتو زه په خپل یو تجربه تاسو سره شریکوم، که ساسې اجازه، حتی از چې دیش کاله مخکې راغلم، ما تقریبا شپږ میاشتې که اووه میاشتې وې مونږ پخه ډوډۍ خوړله، مونږ ته به درې وخته پخه ډوډۍ راکوله، سهار ماسپښین، یعنی سهار سهارنۍ غرمنۍ او ماښامنۍ، او مونږ ته به د هفتې په هغه وخت کې نه پوهېږم چې د هفتې به مونږ ته پنځلس مارکه راکول په هغه وخت کې. داسې بیا نو ورو ورو کله کله بیا دنه وروسته قوانین ځینې ښه شو، دویم قوانین همیشه بدلېږي، یا څه تحصیلات پکې راځي اسانۍ یې. بیا بازو خلکو ته به کوپونونه دوی ته به ویل د دوه کالو درې کالو پورې وای تاسو باید یوازې په کوپون باندې سودا وکړي، نو یعنی چې خلک زړه ښه نه کي د افغانستان نه رانشي. دا به په دې خاطر کوو چې دغه د مهاجرت لړۍ کم شي، دغه خلک دغه کمه څپه چې د مهاجرو ده راځي، یو دم به خلک به راتله. هغه یو متل دی وایي چې په المان کې زوړندې ډوډۍ دي، کنه رنگارنګ متلونه تاسو به اوریدلي. نو خلک به چې ډیرېده دغه څپه د مهاجرو چې به ډېره زیاته شوه، دوی به امتیازات کړم کم کړه. بیرته چې به مهاجر کم شو، داسې یو کله کله کلونه چې حتی مهاجر به کم راتله، خصوصا د افغانستان نه، او بیا د جمهوریت په وخت کې خو به هم کم راتله. نو دا د دوی داسې یو دغه د امتیازاتو برخه کې داسې کوي، به خاطر خاره به فرق کوو. بعضي خارونه به خو هغوی به معاش ورکوو، بعضو به پخه ډوډۍ ورکوله، تر ډېرو کلونو پورې وي اوسېږي، څه وخت کې چې بیرته په وطن کې حالات نورمال شو بیرته بزی. نو زما په فکر باندې دغه فرق کوي. خو د نو مهاجرو لپاره خصوصا افغانانو چې په آخر کې دغه رقم او خاص حال دا چې د 2014 کال پورې بیخي په جنایي پیښو کې د افغانانو بیخي حتی لاس نو احسایه د المان داسې وه چې په هیڅ جنایي جرم کې افغانان ککړ نه وو. مګم د 2014 نه وروسته لږ چاخوکشي او خصوصا دغه تیر کال څو قضیې ثبت شو د افغانانو په اړه او هغه د چاخو. نو دوی اوس افغانانو ته په دغه سترګه باندې ګوري او دغه څوک چې زیر سیند دي د زیر سیند سره لا فعلاً دومره دوی غرض نه لري خو ټینګار کوي. اسې ستاسو د معلوماتو په خاطر دوی اوس هغه څوک چې دلته اوس پیلن راځي دغه لکه مخکې چې ما ویله د نه خروج ماده دغه به ډېره اوس په ندرت ورکوي په اسانۍ به نه ورکوي. خو یو وخت کې به داسې یو دلته ذهن و کله زموږ وخت کې یا لس کاله مخکې یا 15 کاله مخکې 6 کاله مخکې البته سقوط نه مخکې دوی ته به چې دی وویل چې زه غریب هم د غریبۍ نه راغلی یم دستي به رادېده که دا بیا بېرته خپل هېوادونو ته ناستول ویل به چې هلته زما ژوند زه ډېر شتمن وم زما ژوند بیخي بسنه کوله هر څه پر ځان بسیا ومه اوس هغه روحیه نشته. اوس کوم ځای کې چې زه دوی سره دغه د ژباړې برخه کې خصوصا یم دغه د دوی کوم پیداګوژان چې دي یا معلمین چې دي یا هغه زیرزدن چې دوی پالنې کوي اوس وایي چې ته به وایي ځکه هغوی ته دا روحیه معلومه ده چې نه والا زه غریب وم زما هلته ژوند بر علاوه چې په خطر کې و. خطر خو باید ثابت کړي د سر خطر یو سوال دی د سر خطر باید ثابت شي او دقیق ثابت شي ځکه دقیقې پوښتنې د کوي دپاره دی چې قبولي ورکوي. که خطر ثابت نه شي نو لاقل باید ووایي چې زما ژوند په خطر کې زما ژوند غریب دی زه کلان شم پلار مې پخپله وږی دی څه نه لري د خوراک او زمونږ دپاره ډوډۍ کفایت نه کوي معاش کفایت نه کوي پلار مې بېکاره دی نو زه به څه ژوند کوم. نو دوی اوس دغه د بشر د خواخوږۍ له مخې دوی کوشش کوي چې دغه په اصطلاح دغه دویمې مادې ته برابر کړي لکه مخکې چې ما وویل داسې یو
افغانانو په نومونو جرمونه ثبت شول قتلونه خصوصا لیکن نه یوازې قتلونه بلکې جنسي تجاوزونه څو وارې افغانان پرې متهم شول. هغه یوه قصه خو ډېره مشهوره ده چې د پارلمان د یوه غړي لور باندې جنسي تجاوز شوی و بیا یې وژلې هم وه او په جرمني او په ټول اروپا کې ډېر خلک غوسه کړل. سپېڅلی صاحب دغه مسله هم له کلتوري توپیر سره ارتباط لري. زموږ په وطنونو کې داسې اوازې دي لکه څنګه چې د پیسو په اړه اوازې دي چې وایي اروپا او امریکا ته که لاړې پیسې په سړکونو پرتې دي همدغسې د جنسي مسلو په اړه هم غلط فکر هلته ترویج شوی دی. دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده نو هر څه چې دي وکړل. حال دا ده چې شاید زما تجربه خو دا ده چې د موږ په وطن کې به څوک په دې برخه کې کوم کار وکړي یعنی کوم غلط کار به وکړي او معاف به شي له قانونه لیکن دلته نه شي معاف کېدلی. که په دې اړه هم یو څه توضیح ورکوي په تېره بیا د هغو خلکو لپاره چې تازه غواړي راشي چې خبر واوسي مهرباني.
ډېره مننه. رښتیا هم لکه تاسو چې یادونه وکړه د اخره تاسو فکر کوي چې اروپا ته ولاړ شي یا خارج ته ولاړ شي نو د ډیموکراسۍ هر څه ته کوي بس د زمانه چا څه کوي بس کوي خو یا هم قانون شته اگر څار شته بیا به افغانان باید پوه سي چې لکه څنګه زموږ په هېواد کې د مذهبي اړخه ډېر ټینګار دی دلته بیا د کلتوري اړخه او د مثلا کرنی اړخه دا ډېر سخت ټینګار دی هیڅوک نشي کولی چې هر چاته لاس واچي یا خپل جنسي لور نه باندې چا په لاس سړه کړي نو زموږ افغانان باید بجې سره خلاص کړي بجې پوه سي او دا مخکې وویل چې دا خو د کلتورونو دلته راځي دی باید مخکې له مخکې د ټولنې ته دغه وړاندې شي خپل دغه په کار دي المان دغه په کار دي خلک په خپل کلتور باندې هم پوه کې په شاهي نظام هم پوه کې دلته په کار دي څو په کم کې پاتې سي به راځي شرط دي
یعنی خو بخښه استاسي منظور دار چې کله سي دا خلک جرمني ته راځي مهاجر باید جرمنیان پوه کې هغه ورته وایي چې دلته کلتور څنګه ده قوانين څنګه دي
بلې و د یو څه دی وایي په دې صف خلاص کې چې زه تر افغان یم مسلمان یم دغه د خپل کلتور په وړاندې شډر آی بي ډیر بد کار دي
فرهنگ ته داخلي شي دوی ته لازم ده چې ځان یو څه پوي کې سر خلاص کې شي دلته څه شرایط څه قوانين دي اکثر اروپایان چې کله نورو هیوادو ته سفر کوي نو تر سفر مخکې څو شیان په نظر کې نیولې دیغه ځای هیواد یا ښار نقشه ورسره وي پخوا به نقشه چاپ سوي ګرځولې اوس خو په موبایل کې لري بل دیغوی تاریخی ځایونه ورته مخکله مخکې ځان ته معلوم کړی وی چې چیرته به ځم څنګه به ځم حتی مصرفونه په ځان سره سنجولي چې هلته قیمتونه څنګه دي یا دودونه څه دي څه وکم څه ونه کم کوم شی په دغو خلکو بد لګی شي نو هغه څوک چې دي تل لپاره یو بل هیواد ته ځي د یو څو ورځو د سفر لپاره هم نه هغه ته خو پکار دی چې هم په دې ځان پوه کې او هم له قوانینو سره خصوصا هغه قوانین چې ډیر اره ورځ خلک ور سره سرو کار لري له هغه سره څناڅه ځان بلد کې
خبرم به خې دقیقه ده خو دا خصوصا دا پیش سوي دي د سقوط څخه ورته د ځین شهر مرته خبرونه کې اورو یا وینو سقوط څخه ورته هر څوک راغلي دي هر څوک راغلي دي کوم کې ما په المان کې په اروپا کې افغانان به دا پیش ولې نوې یا کوي ډیر کوي دا په دې خاطر چې اوس هر څوک راغلي دي هر څوک راغلي دي هر مرکز راغلي دي دا هر سوي څوک راغلي دي دا خارجات څو هیوات ته ځي هغه په هغه د سوي څوک حالت ته ځي یو علمي څوک ځي تحقیق ته پاره ځي هغه په دې موږ موږ د فارې در بدرې سره غلي کسان داس کسان هغه څو شو راغلي دي څو ما دغه چې ورپا وو ویني دا څنګه ځای دي یعنی د هیڅ فکر نه کړی دي د سپیر کې کوم چې انجنیر صاحب ویل چې ته په چې په دغه پر ځړیږي نو په دې فکر نه لري چې تاسو ولر شي وو سیږي به دې په دې فکر چې تاسو ولر شي څنګه دا دغه د رار ما چې د خپل کې پراد یغه څنګه د سره کې څنګه د پیسې د دغه سره وشکي دا خبره دې په ډیره پر ځای دي ارڅو به پر مسټر ترپ کې خو دا د سقوط سره داس کسان غلي چې هغه تعلیم یافته کسان نه دي عمر هغه تر رسیدلې دي نه تجربه هغه تر رسیدلې ده اته ارڅو چې یو لاته برابر شوی ته قچکی لري ورته راغلي ده که اوس هم په څه کسان چې جرمونه کړی دي یا مرتکب شوی دي په جرم باندې یا تورن شوی دي په جرم باندې که په پلتر سره کسان نه چې رسمي راغلي دي
بله
یا به عمرونه کمی یا جرب ځوانان دي او یا قچکی لارو کسان راغلي دي هغه دي ته نه کته دي د المان پاره یا د اروپا پاره باندې معلوماتو کې نه بیا رئیسی اډال دی بس ما یو وخت ویلی چې اروپا ته ولاړ څه بد راغلي دي یا چا ته کسان لري دي یا په فیسبوک کې اکسون دي او اروپا ته شو ځای دي په شو کې کړي کار راځي نو هغه دي ته نه کوی چې اروپا قانون وګوري یا د المان قانون وګوري یا د خارج قانون وګوري یا د پاره باندې معلومات پیدا کړي یا نقشه وګوري یا مپ وګوري دي ته نه کته دي بس دا د دم راغلی چې څنګه د اروپا ته راورسیږي
ډیره مننه سلامت اوسې سپیشل صاحب زموږ بل میلمه له فرانسې څخه افغان فعال اسماعیل آشنا هم له سټوډیو سره وصل دی آشنا صاحب تاسو ته هرکلی وایم زموږ دو میلمنو ښاغلیو انجینیر روفی او سپیشلی په جرمنی کې د افغانانو په ستونزو خبرې وکړې تقریبا په اروپا کې په ټولو هیوادونو کې شاید د افغانانو ستونزې سره ورته وي په فرانسې کې تاسو وایس په فرانسې کې افغانان څه ډول ستونزې لري
په فرانسې کې هم متاسفانه زموږ افغانان ډېری له دغه ستونزو کړيږي ډېری وخت دغه ستونزې وي چې دوی په ډېرو سختو لارو او ډېرو سختۍ باندې تر اروپا ځان راورسوي او بل اخر د دوی له دې سره حالات سره مخ شي چې زموږ د ټولنې له حالاتو سره یو څه توپیر لري توپیر پر ژب نه پوهېږي له فرهنګ سره سم نه وي ادغام شوي نو اما دا چې راورسېږي د فتن لوی کوشش یې همدا وي چې بس باید کار وکړي باید پیسې وګټي او باید هغه سختۍ چې دوی په لارو ګاللي دي یا په هغو سختیو چې رارسېدلي دي هغه مصارف او هغه خپل لګښتونه ټول پوره کړي نو یودمې بس کار ته واړوي په دې به په هکله فکر نه کوي چې باید کار وکړي باید په خپل ځان په خپل مهارتونو خپل وړتیاو باید کار وکړي ژبه زده کړي له تحصیل لحاظ ځان یو سم ځای ته ورسوي تر څو بیا وکولی شي په سمه توګه په ټولنه کې داسې وځلیږي چې هم ځان ته او هم نورو ته ګټه ورسیږي نو دغه هغه ستونزې وي چې تر ډېره زموږ افغانان ورسره مخ کېږي، د ژبې ستونزه یوه خوا وي په ټولنه کې د نابلدي او همدارنګه د داسې یو احساس لرل چې ځان بېګانه احساسوي، ځکه نه یو سم دوست پیدا کولی شي چې په ژبه بلد نه وي، نه له چا سره سمې اړیکې نیولی شي. بس ټول هدف یې همدغه وي چې کار وکړي، هغه نو بیا بالاخره د دغسې خلکو په ګیر کې لویږي چې هغه تر ډېره هغه زموږ تاسې خپل افغانان وي، یا تر ډېره هغه څوک وي چې دلته یو څه موده تېره کړې وي، د نورو ملکونو وي، لکه پاکستان وي، هند وي، دا وي، دغو سره بیا دوی کار کوي، په غیر قانوني توګه کار کوي، سره له دې چې هغه د دوی اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کېږي. یوه لویه ستونزه ورته دا پیدا کېږي چې خپل ځان خبر هم نه وي، ولې دوی له ډېرو غیر قانوني او ناسمو کړنو سره مخ شوي وي، چې تور کار یې کړی وي یا غیر قانوني کارونه یې کړي وي. هدف دا ده چې چیرې دلته څوک کار کوي کله واخ، او دوی بیا دولت ته ټیکس نه ورکوي یا مالیه نه ورکوي، په غیر قانوني شکل کار کوي، نو دا خپله د دولت لپاره یو لوی اشتباه بلل کېږي. او لکه موږ تاسې چې هغه خپل وطن همدا وایو چې د قانونه بې خبري خپله یو عذر نه ګڼل کېږي، دا خپله یو ګناه ده.
بله، ډېر
مننه. سره له دغه ستونزې سره مخ شي، او بیا د خپل ستونزې هم په راتلونکي کاري بګراوند کې جوړوي، او هم د ژوند بهیر کې ستونزې ورته جوړوي.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. تاسې یو جالب موضوع ته اشاره وکړه، دا چې افغانان کله راشي دغو هیوادونو ته په ځان کار نه کوي، هغه کمه ګټه یې په نظر کې نیولې چې کار کوي، هم سوسیال اخلي له دولته څه پیسې اخلي، او هم په پټه کار کوي، نو په دې شکل سره دوی وده ونه کړي، یعنی په ژوند کې ډېر تغییر رانه شي. د افغانستان له پیسو سره چې کله مقایسه کوي، دوی فکر کوي چې ډېره ګټه یې مې کړې ده، خو ورو ورو یې د ژوند ستانډارد او سویه لوړېږي او مصرف یې ډېرېږي، بیا د ټولنې یو غریب وګړی وي. لیکن که چیرته په دغه اوله کې چې دی راغلی د یو حکومت ملاتړ کوي، پیسې ورکوي، خوراک ورکوي، ځای ورکوي، په دې وخت کې که په ځان کار وکړي، نو په څو کلونو کې بیا کېدای شي چې ډېر ښه کار ولري او ډېر معاش ولري. ډېر افغانان ما هم لیدلی دي چې په وطن کې مثلا انجینیري ویلې ده، طبیعت تر یو حده ویلې ده، خو دلته چې راشي بیا په دکان کې په پټه کار کوي د دې لپاره چې ټاکس ورنه کی. لیکن ځینې نور ملتونه دي چې هغوی بیا دغه سینې دي، هغوی سره لري چې ممکن حکومت مرته امتیاز ورنه کی، سوسیال ورنه کی، لیکن دوی په ځان کار کوي. فکر کوم چې ستاسو اشاره هم دې موضوع ته و.
بالکل، متاسفانه زموږ افغانان ډېری همدغه وي، لویه ستونزه همدا وي. هدف مل په خپل ځان له کار کولو دا ده، په یوه ټولنه کې د ادغام کېدلو یوه ډېره اسانه پروسه دا وي چې سړی ټولنې له ژبې سره ځان بلد کړي، او چې کله له ژبې سره ځان بلد کړي، دا په دې معنا ده چې دی له قانون سره بلد کېږي، دی د قانون له ښېګڼو او امتیازاتو نه خبرېږي. یعنی که دی په دغه اولو وختونو کې دا د دولت د همکار پیسو یا د سوسیالي پیسو باندې قناعت وکړي، تر څنګ خپلو هغه فرصتونه چې دوی ته برابر وي، په وړیا توګه دوی کولی شي ژبه زده کړي، په وړیا توګه دوی کولی شي حتی ډېری مواردو کې چا چې یو څه زده کړې له مخکې کړي وي یا نه وي کړي، له اقل ژبه زده کړې وي، دوی وکولی شي په ډېر اسانه توګه تحصیلي مرکزونو ته لاره پیدا کړي، پوهنتون ته لاره پیدا کړي، زده کړې وکړي، او بالاخره ځینې لنډمهاله پروګرامونه دي چې دوی ولولي، پکې تخنیکي زده کړې وکړي. یعنې په هغه صورت کې سره له دې چې دوی هغه یو څه موده د دولت مرسته ترلاسه کړې وي، تر هغه وروسته هم د دوی په ټولنه کې هغه ادغام اسانه کېږي، او هم د دې سبب ګرځي چې دوی وکولی شي په ډېر اسانۍ باندې داسې یو کار پیدا کړي چې هغه دوه کاله یا درې کاله دوی په د ژبې په زده کړه باندې تیر کړي وي، د هغه تر څنګ په دغه نورو راتلونکو کلونو کې دوی وکولی شي د هغه کلونو لپاره هم یعنی په ډېر معاش په کار وکړي. ولې که چېرې دوی په لمدغه اوله په دا تورو کارونو یا مثلا داسې نورو مهاجرینو سره په غیر قانوني کارونو چې معمولا په مغازو کې وي یا په دا سخت ساختماني کارونه وي، په دغو کې ځان بوخت کړي، بیا وروسته دېنه سره له دې چې کلونه کلونه تیریږي، پنځه کاله او شپږ کاله په تیر شوي، دغه باوجود هم دوی نه ژبه زده وي، نه په ټولنه کې ادغام شوي، او نه هم هغه عاید کچه دونه لوړه شوي وي چې وکولی شي دی سم حساب پرې وکړي یا د دی له هغه ستونزو وباسي. پنځه کاله شپږ کاله تیریږي، دغه باوجود هم دی له هغومره ګټي چې هغه خپل مصارف دلته په ساستۍ پوره کړي. ولې حال دا چې که چیرې د د زموږ افغانان بر خصوص دې ته اقدام وکړي چې مثلا ژبه زده کړي یو سم ادغام سي تخنیکی زده کړي وکړي په هغه صورت کې سره له دې چې یو ښه قانوني کار به پیدا کړي لویه ګټه پیدا وي چې دوی به په سمه توګه په ټولنه کې ادغام سي هغه معاش چې دوی د تور کار په دوه میاشتو کې اخته ده کېدای شي په کار کې په دوه میاشتو واخلي لا ډېر د دولت ملاتړ له ځانه سره ولري.
ډیره مننه سلامت صاحب ښاغلی آشنا را سره اوسئ ور به شو انجینیر صاحب روفي ته. انجینیر صاحب د جرمني دغه نوی قانون او په مجموع کې په کډوالو فشار دا د دغه هیواد له انتخاباتو سره څومره ارتباط لري؟
قدرمن سروان صاحب بله شکه تاسو خټکی ته اشاره وکړله دلته حتما سیاسي خبرې هم شته او دغه هر څه چې دی طبي خبره ده چې په سیاسي مسایلو باندې خپل سوره او غړوي او په هغه وخت کې کله چې دا وشو هغه دغه د بایرن موضوع چې و بوګنوون کې موضوع و دغه نه اف ډی له کومه چې تاسو ویل خې الخه پوره پوره ګټه پورته کړه چې هغه تقریبا په دغه محلي ټولټاکنو کې هغه اول مقام ترلاسه کړ. نو بل شکه سیاسي ملحوظات دلته شته او په کې په شکل د اشکالو حتما څرګندېږي، یعنی دا څوک نشي نفي کولای.
ډېره مننه سپېشل صاحب. په افغانانو کې چې په دې وروستیو درو کلونو کې راغلي دي جرمني ته، شاید داسې کسان هم کم نه وي چې په افغانستان کې لوړې چوکۍ درلودې یا ښه ژوند درلود. ځینې وایي چې دغه دا خلک هم صحیح ده چې جرمونه نه کوي، لیکن ژوند ډېر ښه نه دی، خوشحاله ډېر نه دي، له ژونده په یو ډول ډپریشن کې دي. باید دوی هم ځان مصروفه کړي، ځینې وایي ځان نه مصروفوي، نو لځکه ورته ژوند او روزګار ښه نه دی په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې. دا خبره څنګه ده؟
دا خبره هم صحیح ده.
ځینې
کسان سره په غونډه کې مخامخ کېږم، اکثره کسان خدای سوای چې ولای مرته وطن ته تللی وای شو، ځینې وایي جرمن نه پاس تنګ دی، ځینې وایي ولای ماته ناروغ راغلی دی. دا په دې خاطر چې دوی یو خدای ژبه اکثره پیژنه وایي چې په کورس نه سوده کولای چې کوم وضعیت دی، چې زه بس د کوم ډیر وخت باندې کېږي نور د زده کړې وخت یې دی، کار وخت یې دی، ګرز په کور کې نو خامخا ته باندې د بیلابیلو مشکلات سره مخامخ کېږي، د وایرو ناروغي سره مخامخ کېږي. دوی باید ځان مسؤل په وساتي، اته کنورس نه دا کور په اړه چې دا چې په تدزیر دا یو ساعت مثلا ته د پوسټ په کې روان لري، دا کور څه مره وته لري، دا ورځ یو لغات په لغات زده کې دا خبره ده. یا هم دا د کور په اړه کته دا ساده ده فار د ناروځي ما د دې څه خبرې کوي، دا کور دا راځي په یو میاشت کور ته وته کور مخ نه دلته. نو ځان ته په تقسیم اوقات ولري، ذات محل ویش ولري، او دا وای چې ولته راغلی ما سید دا د وطن څخه لري، يم د ملګرو دوستانو قریبانو څخه لري، يم د خپل شهر شګور څخه لري، يم د سيو چا برابر وتم دکاندار پیژندم، یو معلم پیژندم، یو مدیر پیژندم، ما چا پیژندم، څوک نه پیژندم. دا خبره به خپل ځای سم ده، روشه هم مشکلات لري، نو د مشکلات سره وي مشکلات ځان فلاس لا تړلی ورکول، دا د خپل ځان مرته فلاس ورکول سره به در وخت مقابله وکي، اوه مایوس نه سي. او
په دغه وخت کې لپاره هیڅ وخت هم نه وخت نه دی، انسان په هر عمر کې زده کړه کولی شي. تر
هغه کله چې ته ژوند یې اسلام وايي علم تک د کفز خره ځانګو پرې، یعنی هیڅ وخت دی زده کړه نه وخت نه دی. خو دوی به دا خبره تکړه چې المانی ډیره سخت جبه ده، یا مثلا دغه جبه ډیره سخت ده، یا سم کولای دا چې د کور باندې ډیر وخت واړی وي څنګه دی، یا د سم تلې په ټرین کې ځم په بس کې ځم. خو دا خپل مصرفات ته تجزیه به تر ازي د خپل تا وخت لري، د خپل سره مخامخ کېږي، دا وخت سره باندې لري. او که ټول وخت په کور کې ناس یې ستل بیا بل فکرونه پیدا کیږي، چې ما یې سکیر ورچا وای چې ور افغانستان شو نه کړه څه مودې که څه ملي دی وایزه نه کړه غلې ولا هغه ځای ویډیو شو روان لري مشکلات چې وایي نه شو ولته خو هیڅ څوک نه پیژنم. نو ما موږ خره غلې وڅ کوي وای اوس یې صفر شروع کوم، له صفر شروع کوم مشکل نه دی. نو دا سین سړی په پندې ښکال وي چې نو ښکال څو ورځې راځي دا ځان سي اجازه یې راولای، مګر ما یې سره د ش کار په کار دی، زحمت په کار دی، ما یې یو یو مسروب کې شته، لیکنه دی وکي، لیکن دی ول ولې کتابونه دی اته مطالعه ته کوي، ما په څنګه کوي مطالعه کوي او لاخې مطالعه توخ لرم، ما چیش کوي وای په کور کې دا نو چې ګورې دا کیسه پروايي ناروغي اخته دي، نو دا هغه څه دي دا موږ یو شمېر د لوړ سن افغانان چې هغه یې تاسو وایئ چې چې څو ځپېر دوی د دې چې هغه یې ځان یې وایي اساسې وایي ځان یې وایي اساس نه کې د همت څخه کار واخلي ملا وتر چې وایي بس زیات د تم کولای شم دا خبر باید وکړي چې په افغانستان کې موږ کار کولای دوی هم کولای شم درغه ښه کولای شم نو بیا دا اوس ماته کوی تقریبا ژوند د ډېر پرسپینه ده موږ درته ځمو درس وایم لیکنی کوم په فیسبوک خبرونه چلوم هغې خاطر ځان بوخت ساتل د ولادو سره کومه کوم د بازار سودا راوړم دا په دې خاطر چې کوم ډېر به پاتنه سم
bale
ځنه په ځینې فرنګي غونډه ځم ځم بوخ ساتلې په دې خاطر چې د واجبای وسل سمو د غبای سي وسل سمو د ناهره ته وسل سمو
bale
نو هر هر څه کولای شي لکه ولای سم ځان ته ټول کمزوري بولم نو نور خو به کولای شي هر کولای شي چې بس خپل وخت تک سم کا جوړ کی بس هغه خپل وخت مخته بوځي ان شاء الله نو مې سي نه بنا جوړي نه بنو تشوي شي
ډېر مننه سپېڅلی صاحب کور ودان آشنا صاحب په فرانسه کې خلک افغانان خصوصا څومره دی ژبې د زده کړې چانس لري په جرمني کې خو زموږ بلمنو اشاره وکړه چې والته حکومت شرایط برابر کړي دي ټولو ته چې اول ژبه زده کړي
په فرانسه کې هم یو لوی ښېګڼه چې دا غدا چې ټولو ته فرصتونه مناسب او ښه ډېر دي یو لوی بدبختی زموږ د افغانانو د متاسفانه په کې دا چې ډېری افغانان د ډېری فرصتونو نه یا نه خبر وي یا ځان نه خبر وي لوی دلیل دا چې دا چې نه پښتګرږي پیدا کولای نشي یا لا خپل چې ورته پیدا هم شي ور هم شي دوی ورځي هم ورځ هم پکې تیروي وخت هم پکې تیر شي ولې لوی دلیل چې دوی نه زده کوي زبا یا نه وای مثلا دایوا اسانه بانه ټولو پکې بل خصوص سپدې باندې ز خبره هم کارانه سم چې وایم خپل ځوانانو ډېر ځوانانو چې دا خبره اوري چې وای ولدا زبر سخت ده ونز د کیږي حالا چې په وطن کې به ډېر تعلیم هم کړی وي تحصیل به هم کړی وي نو دونه براته دا ژبه سخت سي چې دوه کال او درې کال به دلته تیر کړی وي بیا به هم باندې به ځان رفع مسولیت به کوو چې وای دا نزد کیږي د فرصتونو په حق لا ښېګنه داده چې په سره له دې چې د غام په پروسه کې خپل دولت دوی ته کورسونه ورکوي د ژبه درس ورکوي تر ډیره یعنی ګټور هم وي او که څوک وغواړي په هغه کې هم هغه مناسب اندازه ژبه زده کولای شي چې په ټولنه کې لا اقل هغه خپل مسیر پیدا کړي وکولای شي نور مرکزونه نور تعلیمي سنټرونه پیدا کړي په هغه کې زده کړي وکړي سره له دې چې په هغه کې نه زده کوي تر څنګ ډیره نور سوسایټیانی دي مختلف اداري دي انجمنونه دي چې د خلکو ته د ژبې زمينه برابروي چې ژبه زده کړي د دې ترڅنګ کله وخت داسې هم مختلف برنامه وي تعلیمي برنامه دي چې سره له دې چې ژبه خلکو پکې زده کوي ترڅنګ یو مقدار مناسب مالی مرسته هم کوي خلکو سره د دې ټولو نه یو دلیل دی لريوالي چې موږ د افغانانو داده چې ډيري وخت به خبره پاتې کیږي او یا هغه څوک چې به خبره نه وي پاتې هم هغه زموږ د کاري مسؤلیتونو یا هم د دغه تند د کار د تند لامل چې موږ وایو چې باید کار وکړو د کور مسؤلیت را پسې دو دغه دي نو درس مو پریخې وي بس تورو کار چې ګرځو او کار کوو دا یې هم دلیل کې دایسي چې رانه پاتې وي ترڅنګ په پانتونونو په هم جریخه کې برنامه دي ډیر وخت زل خپل ملګرو سره شریکوم چې یو کلن برنامه د ژبې وی دوه کلن وی تر غوړسته یعنی د دې زمينه ورته برابرېږي چې د ژبې او خلې ول تر لاسه کې به څوک لسانس وی چې ماستر ته اقدام وکړي که ماستر وی چې ډاکټرال لپاره اقدام وکړي د ژبې لیوالې که خسي که څوک لا خپل لسانس نه لري یا خپل اسنادونه چې تایید کړی وي د مکتب وی یا د لیسې فراغت وی لا خپل لسانس ته اقدام وکړي سره له دې چې په دوه برنامو کې د ژبې درس وایي چې نور فرهنګي برنامه وي مختلف تاریخي ځایونو ته بیایي نو دا ټول هغه ښېګڼې دي پکې چې ترڅنګ دې چې یو د زده کړې بهیر ده په ټولنه کې د ادغام یو ښه پروسه هم ده او دا بل خصوص په لویو ښارونو کې ډېر زیات هم دي ډېر دوستان پکې مصروف هم دي او له بده زموږ افغانان پکې یو څه کم دي
بله
دا هغه د لایل دي
چې ډېر مننه
نورم شانه هم یادونه
ډېر مننه آشنا صاحب انجینر صاحب روفي په لویانو خوب خبري وکړي که په ماشومانو خبري وکړو د افغانانو دغه مهاجرو چې په جرمني کې و نورې وادونه کې وسی د دې په منځ کې ډېر شمېر ماشومان هم دي په ماشومانو څومره پانګونه کیږي د افغان کورنۍ څومره خپلو ماشومانو ته توجه لري چې درس ووایي؟ ما چې له خصوصا په جرمني کې اوریدلې دي په نورو هیوادو کې هم هغه دا ده چې دوی ته چې کوم پیسې ورکوي مثلا د ماشوم لپاره یې ورکوي د هغه د جامو لپاره یې ورکوي د هغه د خوراک لپاره یې ورکوي چې ښه صحي خوراک ورته واخلي. کله چې دوی مکتبونو ته ځي وایي جامې پاکې نه وي جامې زړې وي هغه پیسې چې دوی ته د کالو لپاره ورکوي د جامو لپاره ورکوي هغه هم نه پې مصرفوي. که په دې اړه نظر څرګند کړئ مننه.
قدرمن څاروان صاحب آشنا صاحب ته مخکې مې غوښتل چې سلامونه وړاندې کړم. سلامونه مې دی ومني د یاد مې مخکې وته. ډېره ښکلې پوښتنه ده. دلته دا موضوع چې ده دا ډېره ستونزمنه موضوع ده او لکه تا چې ورته اشاره وکړه بې له شکه دلته دوی پې پانګونه کوي ښه په لوړه کچه باندې په اروپا کې او بیا په ځانګړې توګه جرمني دغه برخې ته پوره پوره پاملرنه کړې ده او د ماشومانو لپاره د هر ماشوم لپاره پیسې حواله دي او حتی د 2000 او لسم کال د 2000 شپږم کال نه را پدې خو یو څه پیسې د ماشومانو لوړې کړلې د 2000 لسم نه پسې نورې بیا لوړې کړې تر اوسه پورې هغه نیول په خپل ځای پاتې ده. یعنی دا وروسته چې ماشومان څو پیدا کیږي د غلبته د قوانين ټول هم د مهاجرو لپاره او هم په خپل د المانیانو لپاره هغه څوک چې د ماشومانو د پیسو مستحق دي یا څوک سیاسي قبول شوی دي څوک چې سیاسي قبول نه هغه د ماشومانو پیسې نشي اخیستی راغوي د لپاره بیا سوسیال یا د دولت د نورو مرجونه د غوی ته پیسې ورکړې کیږي او افغانان لکه څنګه چې تاسو ویل متاسفانه به افغانان ډیر کوشش کوي چې په دغه برخه کې سپما وکړي کوشش کوي چې په دغه برخه کې دا کمې پیسې چې ورکوي په ماشومانو په مکمله توګه په بشپړه توګه نه لګوي. او بل تاسو د لباس ویل د نور شیانو ویل همداسې دا ولې المانیان دې ته کله کله متوجه ما ته په خپل دوه درې داسې پیښې په خپل معلومی شوې دي او زما ورسره سره کار پیدا شوی یا د ژباړې په ترڅ کې یا هلته ورغلی ما د کورنۍ ستونزو له امله هلته معلمین وي سرپرستان وي شکایت کړی دی دغه فامیل نه چې موږ دوی ته پیسې ورکوو د ماشومانو ولې اولاد چې راشي نه صحیح بوټان په پښو دي او نه صحیح لباس په غاړه دی حتی تر دې پورې البته چې هغوی بې څېړنې کړي دي البته په سلسله د مراتبو دستي ګرانه ده چې څوک د چا کور ته لاړ شي او کور له وګوري چې دوی په یخچال کې هغه کافی خواړه شته او که نشته. نو په دغه برخه کې به مور و پلار ته ولا حتی اختارونه ورکړي دي هغوی ته ویلي چې داسې مه کوئ او د دوی لپاره به نور کسان ټاکلي دي البته د افغانانو له منځه یا د ښځینهونه خو اکثر البته ښځینه یا نارینه چې د دوی سره څار وکړي او ورسره ځکه په ژبه ورسره پوهیږي. نو دغه ستونزه شته او موږ او تاسو پوهیږو دغه کلتور له مخې هغه 100% پې نه لګی چې څه ورکوي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسې سپیشلی صاحب. مخکې اوریدونکو مو ښاغلی آجی توخی وویل چې د افغانان شرایط خدای برابر کړي چې د افغانان بیرته خپل هیواد ته راشي. تاسو څومره باور لرئ چې دا افغانان چې اروپا ته راغلي دي دا به بیرته یوه ورځ خپل هیواد ته بلاړ شي؟ البته ډیر دا خبره کوي چې کم احتمال شته چې دا خلک دې ټول لاړ شي. کېدای شي ځینې لاړ شي خصوصا هغه خلک چې عمرونه یې ډیر دي ځوانان شاید بلاړ نه شي. که څنګه؟
بالکل دلوی سره خبره ده چې وایي څوک پر ځان عمل کوي نه یعنې غریب سیا ده یا د هغه ځنه یو خو دا مشکل دی. تاسو مخکې یاد ورته وکړه چې وزګارتیا ده او طبیعي آفات او بېلابېل مشکلات په افغانستان کې دي. نو تک د خلکو د مجلس وي راغلي دلته چې هم ځان وساتي هم اولادونه وساتي د پاخو عمر کسان د کشیر موقع برابره سیمه ویل د څلوېښت کلنۍ څخه وروسته کسان دلته ژوند خوند نه ورکوي او نوکات مخکې ورته برابره سي هغه ځي او پات سو ځوان قشر دغه لپاره دلته موقع برابره ده. هلته راځوران سوي دي زده کړې کړي دي د دې محیط سره برابر سوي بلد سوي دي ژبه یې زده کړې ده د کلتور سره بلد سوي دي هغه بیا که ولاړه مصیبه ته بیا دلته راځي او ارتباط د افغانستان سره موجود دي خو یو مخ نه ځي. نو په افغانستان کې موقع برابره سي شرایط سم سي هیڅوک خپل وطن سره نه ځي. د افغانستان څخه ډېر مهاجر وځي یا وتلي دي یا پخوا وتله یوازنۍ یې دا و چې جنګونه و نامنی و یو ګوله ډوډۍ نه پیدا کېدله. نو دا هغه څه دي چې یوازې افغانه نهته چې مشکلات جوړ شوي دي، خلک د خپل وطنه څخه وځي تر څو هم سر وساتي، هم اولادونه وساتي، او هم په نس پیدا ماړی. او مخکې نه چې د کوچیانو د ماشومانو لپاره به دا شی پرې اضافه کړم چې دوی ویل ماشومان ته ښه خواړه نه ورکوي په المان کې د خپل کورنۍ. رښتیا هم دا شی شته، خو ټول داسې نه دي، ټول به داسې نه وایو. ټول دلته نو افغانان شته چې خپل اولادونه لږ څنګه دي المانۍ غوندې کورنۍ وایي کوي، هغه په خپل اولادو باندې مصرف کوي، هغسې خواړه ورکوي، هغسې پر جامه او پر کتاب او قلم باندې ګرځي. خو دلته یو مشکل دا دی چې موږ داسې نه یو چې څوک راغلی دي نو هلته په افغانستان کې څوک نه دي پاتې. چې دوی راغلي دي هلته یو پسته کورنۍ بشپړه کورنۍ په افغانستان کې بله پاتې ده، ورور پاتې دی، خور پاتې ده، پلار پاتې دی، مور پاتې. نو دوی د دغه پیسو څخه بس چام ځینې کسان سپما کوي، هلته پیسې هغه هلته هسته یې هلته کورنۍ هم په چله یي. داسې نه چې دلته موږ به دغه مشکلات ترسه نه وي لکه نور خلکو، دا چې دلته راسو هلته بس یو دمه رشتې ټولې پرېږو. هلته چې افغانان راغلي دي دغه مشکلات لري، یعنې په دغه پیسو باندې خپل ځان چلي، هماغه په افغانستان هم ډېر حساب پیسې هستي. نو د افغانانو مشکلات یو مشکل نه دی، که مشکل سړی ووایي مشکلات د افغانانو بېخي زیات دي. خو زه بېرته دغه کوم د خپلې لومړنۍ خبرې چې په پیل کې وکړه، که ستاسو یاد وي ما وویل چې د المان دولت هم لوی مسؤلیت لري. هغه دا چې کله چې دغه ماجر راولي، د جر مخه چې ټولین ته وړاندې کې باید عامه په هوایي ورکې تر څو هغه پوه شي. دلته د ماشوم څاک لري، سپین ژوی څاک لري، نور په ټولنه کې ښه څاک لري. که څوک خپل زوی اولادونه مکتب ته ناست دی، یا پر وخت یې ناست دی، یا مثلا ښه خواړه نه ورکوي، دا خو دا دونه کارونه. خو ما وویل چې موږ جګړو ځپلي خلک یو، جنګ سره غلي خلک یو، یوازې موږ نه. نو دا هغه په هوایي د المان دولت یا نور دولتونه هم دغه مسؤلیت لري چې د خپل مهاجر چې دلته ښه چا په اسلام ښه پوکي، بیا یې ټولنې ته وړاندې کړي، انشاءالله مشکل نه پېښېږي.
سپیشل صاحب کور ودان آشنا صاحب، جرمنی په ورسیو کې اتویش کسه افغانان چې په جرمونو تورن ول واستول، اتریش او څو نور هیوادونو هم ویلي دي چې دوی هم د جرمنی په قدم قدم شتي، او هغه خلک چې جرمونه کوي یا جرمونه کړی دي هغه خپل خاوري باسي. په فرانسه کې څنګه؟ په فرانسې کې هم حکومت د مهاجرو په برخه کې خپل شرایط بدل کړی دي؟
په فرانسه کې تر اوسه خو له نیکه مرغه داسې خاص بدلون پکې نه دی راغلی، ولې متاسفانه یو مورد چې ډېر پکې یادول کېږي، مخکې یو څه سهولت ښه وه افغانانو ته، بالخصوص دغه سقوط نه را په دېخوا هغه افغانان چې په هر سختو لارو به راغلي وو یا دوی خپله راوستي وو. لویه ښېګڼه پکې دا وه چې اداري پروسې به ډېرې ښه نارمل مخته تللې، او په اسانه توګه به هغه پروسه به یې زر تکمیلېدله. ولې متاسفانه په دغه وروستیو کې په المان کې، اتریش کې، یا ځینو نورو ملکونو کې د ځینو ستونزو له امله چې فرانسه کې هم ځینې پېښې وسولې د افغانانو یا تر خپلو منځونو کې، یا د ځینو نورو فعالیتونو له امله دو یو څه دای دوی پروسې ټکنې کړي دي، او تر ډېره اوس هغه افغانان چې پروسې پاتې دي یا هم دوسیې د دوی د پروسس په حال کې دي، زیاتره وخت دغه منفي جوابونه دوی ته زیات شوي دي، یا د دوی دغه وختنه نه منل کیږي، یا د دوی هغه کیس نه منل کیږي، او یا دا وی چې دوی خپل هم کلونه کلونه انتظار ویستلې وي، په سختو لارو راغلي وي، یا د نورو ملکونو کې دوی ګوتې ولري او دوبلین پروسه کې پاتې وي، دغه باوجود هم زورول کیږي. دلیل هم دغه ده چې دغه ورستۍ پیښو او دغه ورستۍ حالات یو څه تاثیر پې کړی ده، او اوس تر ډېره د افغانانو دوسیې په داسې سمه توګه نه منل کیږي. نو دا هغه ستونزې دي چې پکې راغلي دي، ولې تر اوسه له نیکه مرغه د ریپورټ کولو یا بیرته استولو پروسه لا نه ده پیل شوې. دلته په نورو ملکونو کې هم لکه جرمني یا نورو کې چې پیل شوې ده، یو بد تاثیر دا ده چې د ډیرو نورو پروسې هم خرابې کړي دي.
ډیره مننه، ډیره مننه آشنا صاحب. له تاسې کور ودان په فرانسه کې میشت فعال اسماعیل آشنا، او همدارز موږ میلمانه په جرمني کې انجینیر متیولا روفی، مدني فعال او لیکوال په جرمني کې میشت افغان فرهنګي ابراهیم سپیڅلی، له دوی نه هم ډیره مننه. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته اوریدای شئ.
میرے تماشے بدلے